السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو خبرونه اورئ، خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې نن د شانګهای د سازمان سرمشریزه جوړیږي. دوی تر ډیره په افغانستان خبرې کوي، خو طالبان دې غونډې ته نه دي وربلل شوي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځي چې د دې ساعت خبرونه واورو. ملا برادر له څو ورځنی غیابت وروسته تیره شپه را څرګند شو. فرانسه وایي افغانستان ته 100 میلیونه یورو مرسته ورکوي، او عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته په یو ویډیو کې را څرګند شو، او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي، تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو، چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړه کړې، او دې شخړه کې ټپي شوی، او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای، د خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای، خو برادر نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه، او ویې ویل
We must do everything to avert the
هر څه چې مو په وس کې وي باید وی کړو، سو د هغه اصلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. پوهیږم چې هلته وچکالی او بشري ناورین دی. موږ خپل ونده ادا کوو، له افغانستان سره خپل بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو.
د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړی چې درې ورځې مخکې په جنوا کې ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل
طالبان پر ټول افغانستان واکمنان دي. که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټول ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل 40 کلونو وروسته سوله وي. که داسې ونشي او د هغه څه دي چې موږ ډېر ورته اندېښمن یو، نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي.
عمران خان سینین ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شول. نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکول شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایی چلند دو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایی چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، په کې د آریانا او کامیر هوایی شرکتونو د الوتنو د اجازه غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایی چلند ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایی ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی، او افغانان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایی ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یو چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د طالبانو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. په جلاوطنۍ کې د بلاروس مشر سویتلانا تخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشر وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. تخانوفسکایا پرون په پاریس کې د وینا پر مهال وویل ډیموکراتیک هیوادونه باید جدي اقدامات ترسره کړي. تخانوفسکایا په بلاروس کې پروسه کال د اګست په انتخاباتو کې د بلاروس د ډیکټاټور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. د په پاریس کې خبريالانو ته ویل د هیواد خلک یې د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. تخانوفسکایا له تیر کال راپدې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. او د اروپا د فوټبال اتلولي په ترڅ کې تیره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وه چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر سیټي وکړل او درې لایپزیګ. د لیورپول او آی سی میلان لوبه درې د دوه پوړاندې د لیورپول په ګټه پاتہ ورسیده. پاریس سنت جرمان له پروژ لوبډل سره لوبه مساوي کړه او یو بل مهمه لوبه د انټر میلان او ریل مادرید و چې ریل مادرید یو په صفر وګټله. تر دې وروسته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په تراس کې د سپتمبر په 28مه او 29مه لوبه تر سره شي. تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه کې به دا اوري چې د شانګهای د نننۍ سرمشریزي د اجنډا مهم ټکی د افغانستان مسأله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان د دوی هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له احتمالي ماتېدو سره به د طالبانو پخوانی افراطي ډلې بیرته په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دغو هیوادونو ته به ګواښ رامنځته کړي. دوی دا غونډه داسې مهال جوړوي چې طالبانو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې یو حاکم نظام تامینوي او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد استفاده وکړي. دوی دا موضوع له امریکا سره د 2020 کال د فبروري د 29مې په تړون کې هم یاده کړې ده. دا چې د شانګهای د نننۍ سرمشریزي د اجنډا نور ټکي څه دي او ګډونوالي څوک دي، تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشانو د ورسنې غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه د دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه د دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل،
دوی د ټوریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېری هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي، او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس ساري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي، او تمه ده چې د جمعې پورز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه شارت ورشه او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یو میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانیدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي، او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اوریدونکو، نن له دوه تر څلورو د ازادۍ په چپو کې پروګرام په دې بحث کوي چې طالبان اوس مهال د کوم قانون لمخې د افغانستان چارې مختبیایي. طالبانو که څه هم د افغانستان موجوده اساسي قانون لمخ کې نه رد کړی دی، خو تازه چې کابل ته نوتلی دغه اساسي قانون په اړه څه نه دی ویلي. خو دوی ویلي چې دوی د افغانستان د اوسنیو حالاتو لپاره او د غرض په ټوله کې د افغانستان د حاکمیت لپاره پر نویو تګلارو او نویو قوانینو باندې کار کوي. د خبرونه را سره واوري حتمان میلمانه هم ورته را بلل شوی دی. طالبان به وایي چې اوس د کوم قوانینو لمخې دوی په افغانستان کې دغه حکومت ولې چاره مختوړي. طالبانو پرون یو میاشت سوله چې کابل باندې واکمنی ټینګ کړي و، د دې میاشتې په ترڅ کې د افغانستان خلک وایي چې فزیکی امنیت تر لاسه کړی دی، خو رواني په لولا هم تر فشار لاندې دي. د دوی په خبره فزیکی خوندیتوب تر یو بریده لري، خو د سیاسي ناسرګنتیا له کبله، د غراز له بیکارۍ او بیوزدۍ له کبله یې د ژوند نورې چارې خوندې نه دي او دوی له رواني ستونزو سره مخامخ دي. ټولنپوهان هم پر اروایي امنیت ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان روانو حالاتو د خلکو رواني امنیت ګډوډ کړی دی. طالبان وایي په ټول هیواد کې فزیکی امنیت ټینګ دی او د اروایي امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې کارونه شوي دي. په دې اړه په مکرۍ د راپور ته او ورپسې هم د ازادي راډیو د سندرو پروګرام مهیروي.
طالبان یو میاشت وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واکس ول، خو د څو اونیو له تیرېدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تیره یو میاشت کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه و، خو کابل کې بیا 214 وسوي او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره سول. هغه هدفي وزنې چې په ډیره یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي او پاړه د چیړنو د پایل ویل دي. اوس یو شمیر کابل اوسیدونکو وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تیرې و میاشت کې له فزیکی پلوه امنیت ټینګ دی او د کوم امنیتی پیښې شاهدان هم ندي، خو د دوی په خبره اروایي خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو عبد الله احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکی امنیت لري، خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بیساري بیوزلی او پلوړه کاچا بیکاری له خلکو اروایي خوندیتوب اخیستای دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکی اداراتو ټول بخښونه تړلی پاتې دي. د مراجعینو لپاره، د کارکونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډیریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده. دا وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسیدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکی خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا در این روزها بانوان نگران
واقعا خزی په دې ورستیو کې د اقتصادي ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د خزو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیلي کوونکي دي او خزی د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکی او اروایي خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایي ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد سعی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي سعی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دای وایي چې اروایي او فزیکی امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارګو درونی ما ناراحت باشه یا در واقع درون ما، یعنی
هر کله چې موږ د نن نارامه و اندیشمن ووسو، نو هغه زموږ پر فزیکی او ظاهری حالاتو هم غیزه کوي. په دې وروستي ورځو کې او بیا په تیره دیوی میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه په یو ډول اندیشمن دي.
خغلی سای وای چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایي امنیت سره تړلې خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسی. طالبان وای چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد احمد الله وثیق ازادي رادیو ته وویل.
نو په مجموع کې موږ ویلی سو چونکې د کابینې له اعلان وروسته ډېره کمه موده